دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستي دوه ورځنی سفر غټور بللی تامس ویست پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي ویست زیاته کړي چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې بشري حقوقو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي د هغه په وینا د ترمیش ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان به په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیګل جاری وساتي ملګری ملتونه وایي القاعده له طالبانو سره ټینګ اړیکې لري او مشر یې ایمن زواهری د طالبانو له مشر سره بیعت تازه کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل دې رپورت کې ټینګار کړي چې د القاعده مشر د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیورن کرخې ته څیرمه اوسیږي او نور مشران یې هم افغانستان کې دي ملګری ملتونه وایي القاعده افغانستان کې وروستي بدلون او د طالبانو بیا واک ته رسیدو ته خوشاله ده د طالبانو سره ټینګ اړیکې پالي او په سیمه او افغانستان کې حضور لري د فراه ولایت یو شمیر سوداګر د ابو نصر فراهی په سوداګریز بندر کې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سوداګرو په کابل کې د خونی له چارواکو سره لیدلي د خونی په خبره د فراه ولایت سوداګرو په دغه بندر کې د غیر قانوني واردات او صادرات د مخنیوي غوښتنه کړي د دوی په وینا د ګمرکی او اداري برخو ناسم فعالیت بل هغه ستونزه ده چې باید ژر حل شي د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو ورغلو سوداګرو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړي د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر اغیزه کړي پر اوکراین د روسیې د يرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر کړي دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس سره غږېدلې دي دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوې چې د منځنۍ اسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له عملی مواد قیمته شي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي راتلونکي میاشت افغانستان کې د کورونا ضد واکسین سراسري کمپاین پیلوي ټاکل شوی د دغه کمپاین له لارې څه باندې 15 میلیونه کسانو ته کورونا ضد واکسین ولګول شي د طالبانو حکومت کې د عام روغتیا وزارت وایي تیر یو اونۍ دغه هیواد کې د کووېډ 19 شاوخوا 4.5 مثبتې پیښې ثبت او وطن له دې ناروغۍ مړ شوی د روغتیا نړیوال سازمان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي غواړي ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه کسانو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي دا واکسین ورکړي د اوکراین دفاع وزارت وایي د ډنمارک څخه د کښتۍ ضد او د متحده ایالاتونو څخه د هویج زر توپونه ترلاسه کړي د دفاع وزیر اولکسی ریزنکوف ویلي چې دا نوې وسلې به د روسیې د يرغل په مقابل کې د اوکراین ځواکونه قوي کړي د دفاع وزیر د نوې وسلو د ترلاسه کولو په حق له په فیسبوک کې لیکلي د هر پونتو غندي به د اوکراین ساحلي دفاع قوي کړي او د اوکراین روزل شوی ټیمونه به ترې ګټه واخلي ریزنکوف همدارنګ لیکلي چې د هر پونتو غندي چې د ځمکې څخه په کښتو یو واریږي د اوکراین د نیپتون توغندیو سره یو ځای به د جنوبي بندر اودیسا په ګډون د هیواد د سواحلو د دفاع لپاره وکارول شي د اوکراین ولسمشر هیله څرګنده کړې چې لویدیز متحدان به د هیواد ته د روسیې پر وړاندې د جګړې لپاره د اړتیا وړ وسلې برابر کړي ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا ناوخته په خپله ویډیویي وینا کې وویل چې دی په روانه اونۍ کې د اوکراین له متحدو هیوادونو څخه د اړتیا وسلو د ترلاسه کولو زیری ته سترګې په لار دی زیلینسکي نور جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې په دونباس سیمه کې وضعیت پیچلی دی د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره مستقیم او جدي مذاکرات وکړي له پوتین د دې غوښتنې خبره د جرمني د لومړي وزیر دفتر کړي او ویلي دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولف شولز له پوتین سره په ټلیفون اتیا دقیقې خبري کړي. دا دفتر وای دواړو مشرانو په سم لاسي اوربن او له اوکرين د روسي ځواکونو په وټلو هم ټینګار وکړ. په ورته وخت کې کرملین مانای وای د روسي ولسمشر وایلی چې مسکاو له کیف سره د مذاکراتو بیرته پیل دوته چمتو دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ملګری ملتونه وایي 13-15 میاشت کې نږدې 302,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان نه وطن ته ستانه شوي دي، چې نږدې 15,000 له پاکستان او نور ټول له ایران نه افغانستان ته راغلي دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي ایرانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه خبرې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ د چارو دفتر وچا له بهرنیو هیوادو د افغان کډوالو د سنیدو او دنه په هیواد کې له خپلو مینو د افغانانو د بیزه کېدو په اړه رسنیو ته د تیری اونۍ په سوالي راپور کې ویلي چې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر تیری اونۍ پورې د ایران او پاکستان څخه ټول 301,000 او 600 افغان کډوال وطن ته ستانه شوي دي. د وچا د راپور له مخې د دغو ستنو شو افغان کډوالو یوازې 30,000 او 600 له پاکستان او پاتې 300 څلویغزر نور لیران څخه خپل وطن ته ستانه شوی دي. یک دې دوه میاشتې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په ایران کې د مشت افغانانو سره د ناسم چلند په اړه ریپورټونه خپاره شوه. د مهاجرینو او سیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلان خان خروټی د شنبې په ورځ هرات کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په ایران کې د مشت افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي.
او په ایران کې څه موده مخکې هم د مهاجرینو سره چکن اخبارو ته چلوه کوپتر پولاند شینی دی یاد او سره نامناسب سلوک شوای دی. موږ د ایران د حکومت سره هم تماسونه ونیول. په مجموع کې امارت اسلامي او وزارت خارجه د دوی سفیر هزار کا او دغه د لاخوخي سرګندونه اوسه او هغه خلک چې په دغه جرم کې ککړ وی او د دې پایلې پیاست کتیا ویشي
په یونیسیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د سنیدو بهیر ډیر چټک شوی. د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزارت وایي د ثور د تیرې میاشتې د 15مې څخه د جوزا د روانې میاشتې تر 2مې ورځې پورې له ایران څخه افغانستان ته 9,930 افغان کډوال ستانه شوي او یا هم له ایران څخه شړل شوي دي. د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزارت ویلي چې یوازې د تیرې چهارشنبې په ورځ 3,500 واتی افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، چې دغه وزارت د معلوماتو له مخې له 2,500 څخه زیاتې د کډوالو د خوښې په خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې له ایران څخه هر ورځ په اوسط ډول تر 2,000 پورې افغان کډوال یا په خپله خوښه وطن ته ستنېږي او یا هم د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته شړل کیږي. ارسلان خان خروټی د ایران له حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې مشت افغانانو ته دي 1,000 فرصت هم ورکړي تر څو افغانان په خپله خوښه خپل وطن ته ستانشي.
زمنګ بیا هم د ټولو هیوادونو نه په خاصه توګه د ایران د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د اسلامي ورورولۍ په اساس او د نړیوالو قوانینو په اساس چې مهاجرین کوم حقوق لري د هغې درناوی وشي او افغانستان کې اوس الحمدلله امن دی. دوی ته فرصت ورکړل شي چې تر څو پورې په خپله خوښه دوی ته شرایط برابر شي او خپل هیواد ته راستانه شي. تر هغه وخته د دې چې کوم حقوق لري هغه حقوق دوی ته ورکول شي او نور مهاجرین په ایران کې ونه ځورول شي او نه په زور جبري توګه باندې د ایران د
د بل خو او چاویلی چې پروان 2020 میلادي کال کې تر اوسه د جګړو لامل په کوردلنه د افغانانو د بيزه کېدو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. خو دغه اداري ویلي چې طبي پیښې لا هم په دغه هیواد کې په کوردلنه د افغانانو د بيزه کېدو سبب ګرځي. دغه اداري د راپور له مخې د روان کال د 2 ورځې راهیسې د مې د روانې میاشتې تر شلم پورې په 15 ولایتونو کې 15,000 وسوول سنه د طبي پیښو څخه زیاتمن شوي. خو او چا د طبي پیښو لامل د بيزه شو افغانانو شمیر نه دی خوځلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل ورستی راپور کې طالبان د نړیوالو ترهګرو ګروپونو سره خپل اړیکو ته په دوام ورکولو تورن کړی دی. راپور زیاته چې د طالبان ځنې حق غړي چې د ملګرو ملتونو په تور لست کې دي د طالبان په حکومت کې لوړ مقامونه لري. د دې موضوع تفصیل په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې پرون خپور شو وای طالبان خپل ځینو هغه غړو چې د ملګرو ملتونو په تور لست کې دي د ټاکلو او د القاعده په څیر ترهګریزو سازمانونو ته د پټن ځایونو ورکولو ته دوام ورکړي. راپور وایي چې طالبانو تغییر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د اگست په 15مه وخت د رسیدو وروسته تر اوسه د طالبانو د ګمارونو ارزونه خې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود یو څلوخت طالبان په سرپرست کابینه او نورو ادارو کې مهمه دندې لري. د طالبانو په چلند کې لږ بدلون لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه په دې باور دي چې تر ډیره بریده طالبان هماغه پخوانی طالبان دي. د ملګرو ملتونو راپور د افغانستان لپاره څه معنا لري؟
So I think its main importance is in suggesting that
زه فکر کوم د ارزښت له نظره دا راپور ښیي چې طالبان لپاره داستونزمنه ده چې هغه ډول پریکړه تر سره کړي او دا ستګلار عملی کړي چې د هیواد ثبات لپاره اړین دي.
د 2002 کال د سپتمبر لمیشتې راپدې خو د طالبانو د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن خون او د طالبانو د کورنوي چارو د وزیر سراج الدین حقانی په شمول د طالبانو د حکومت یو څلو خلوړ پوري غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو پولیس کې دي. د ملګرو ملتونو راپور د طالبانو او القاعده ترمنځ د نږدې اړیکو خبر هم ورکوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د طالبانو او القاعده اړیکې سره نږدې دي. افغانستان او سیمه کې د القاعده د دغه ډلې د مشرانو او د دې ډلې سره د تړلو ګروپونو موجودیت د دې اړیکو ښکارندوی دی. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو تازه راپور ته خبرګون نه دی خوده خوله دی وړاندې څو ځل ویلو چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر وړاندې وکاروي. انګیرنه دا ده چې د ملګرو ملتونو تازه راپور د طالبانو لپاره ښه خبر نه دی.
ازما په فکر طالبانو د نړیوال ټولنې سره د متحده ایالاتو په شمول د ملګرو ملتونو په شمول باندې خپل کړي ژمنې پوره نه کړې او دا د دې لامل شو چې ورستر بلې طالبانو باندې بندیزونه سختيږي. دوی د رسمي پیژندنې په وړاندې باندې خندونه نور هم پراخيږي او دوی ته سختيږي چې دوی د نړیوال ټولنې سره غس یو تعامل ته ورسیږي څنګه چې یو نور هیوادونه رسیدلې دي. دا به د دې باعث شي چې افغانستان بلا ډېر انزوا ته لاړ شي. افغانستان بلا د ډېر شدید اقتصادي بحران سره مخ شي او د طالبانو حکومت به د بې ثباتۍ سره مخامخ شي او
په نهایت کې مسولیت هم بیرته طالبانو ته راځي کیږي. د دې سره چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې پر روان کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتې دوران وایي نشوي. راپور وایي چې القاعده او داعش تر 2023 کال د نړیوالو بریدونو د تر سره کولو وړتیا نه لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د چین په وړاندې د بایدن د ادارې دریځ روښانه کړ او بیجینګ د هغه په اصطلاح د هغه نړیوالو ارزښتونو پر وړاندې یو اوږدمهاله تهدید وباله چې په تیرو 15 او 20 کلونو کې په نړۍ کې ترلاسه شوی دی.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د چین پر وړاندې د متحده ایالاتو پالیسی په دریو ټکو پانګونې، برابري او سیالۍ متمرکزه ده.
We will invest in the foundations of our strength.
مونږ به په کور دننه کې د خپل قوت سیالۍ نه وخت او دیموکراسي په اساساتو باندې پانګونه وکړو. مونږ به خپل هڅې د شریکانو او متحدینو له شبکو سره چې ګډ هدف او ګډ عمل کوي همغږي کړو. له دې دوه کلیدي مسلو څخه په استفاده سره د خپل ګټو په ساتلو بل له چین سره سیالي وکړو، له خپل ګټو په دفاع وکړو او خپل راتلونکی به ترسیم کړو.
بلنکن وای واشنگتن له چین سره د شخړې په لټه کې نه دی او زیات کړه چې متحد ایالات د نړیوال قانون او بنسټونو څخه دفاع ته ژمن دی. هغه څه چې چین ځان ترې لري نسی
انډر پرزیدنت شي
د ولسمشر شي جینګ پنګ په مشرۍ کومونیست ګوند په کور دننه کې ځپون کوي او په بهر کې ارغلګر شوی دی. مونږ وینو چې چین په کور دننه کې د لیز څار څنګه بشپړ کړی او لاتیاز خزيات او هوادونو ته ټکنالوژي صادره کړې ده. په جنوبي چین سمندر کې د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې کوي، سولې او امنیت زیان منوي او د بیړۍ چلولو ازادي او سوداګري کمزوري کوي.
په داسې وخت چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلټ د چین په سینکیان کې د وضعیت پر ارزونه لګیا ده، په هغه ځای کې چې چین د ایغور مسلمانانو په زورون تورن دی، بلنکن وایي متحد ایالات هم د بیجنګ بشري سرغړونې څاري.
په سینکیانګ او تیبت کې له قومي او مذهبي لګښتونو سره د چلند او دغه هیواد نور اقدامات د ملګرو ملتونو اساسي منشور او د بشري حقوقو نړیوالو اعلامیو سره چې ټول هیوادونه ورته ژمن دي په ټکر کې دي او چین تل پر هغه استناد کوي. د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ازادۍ مخنیوي ملګرو ملتونو سره د خپلو کړو ژمنو څخه سرغړونه ده.
ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ وویل د تایوان څخه د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د پوځیانو څخه کارول ته چمتو دي چې دا د متحده ایالاتو په اوږدمهاله تګلارې کې یو بدلون دی، حال دا چې چارواکو د دغه شان ژمنو څخه ډډه کړې ده. بلنکن ویل چې د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې بدلون راغلی نه دی.
زمون پالیسی بدله شوې نه ده. هغه څه چې بدل شوی دی ورس تر بلې د بیجنګ جبر دی چې هڅه کوي له وادونو او نړۍ سره د تایوان اړیکې پرې کړي او په نړیوالو سازمانونو کې د ګډون مخه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزیر روخانه کړ چې متحده ایالات نه غواړي له چین سره پرې کون وکړي، بلکې غواړي تر هغه چې عادلانه وي او د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې نه وي، د سیال دي ځواکمن هیواد سره خپل سوداګریزو راکړ ورکړ ته دوام ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تحصیل سیمه اونلۍ په اړه رپورټونه اوریدل. د متحده ایالاتو د وسلو د تر ټولو لوی پلاوی ډله یا لابی د جمعې په ورځ په تکساس کې خپل کلنۍ غونډه پیل کړه. د غلوی مجلس د هغه ښوونځي نه لږ تر لږه 1500 کیلومتره لرې رابلل شوی و، چیرته چې څو ورځې د مخه د یو ځوان وسلوال په ټوپک 19 ماشومان او دوه لویان ووژل شول. د امریکا غا خبریال سکاټ سترنز له هستن نه په دې اړه رپورټ را لګلې چې پښتو ژباړه یې له نظرانه یوسف زین اوري.
تنظیم کوونکي وایي چې د ټوپک د ملي مجلس این آر ایس باندې 500 غړو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره نوملیکنه کړې وه. د ځایي چارواکو لخوا وغوښتل شول چې په یو لړ ډي سیمه کې د خوځښت پیښ وروسته د غونډې د ځنډولو په اړه غور وکړي. غونډه د مهالویش سره سم پیل شوه. د این آر ای رئیس وین لاپیری په خپل وینا کې وویل چې د این آر ای هر غړی خوشاله دی.
مونږ له ټولو امریکایانو سره دا وخت دعا کوو. د ان ار ای غړي ځامن لونه او عزیزان لري، دا غمیزه دردون کې او د منلو وړ نه ده چې ډیر خلک ګالو ته اړې سلسلې دي. دا سم نه ده، دا باید هیڅکله بیا پېښ نه شي.
د هونزی له پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن د ټوپک د کنټرول لپاره د سختو قوانینو غوښتنه وکړه، سو ډاډ ترلاسه شي چې په هونزیو کې بیا ډزې نه کیږي.
The gun manufacturers
to pak jorawun ko dua lasize pa musalsala toga da waslo da bazar mundane pa barkha ke tera ikrai dai che dui trena deira ziyata gat dar la sakri de khuda ila para mung bayad da jurat wala ru che da da sanat sara mukhalifat uklu.
په خونه ولسمشر ډانلډ ټرمپ غونډې ته ویل چې کله بایدن این آر ای تورنوي، هغه د دوی په سیر د امریکایانو په اړه خبرې کوي.
This rhetoric is highly divisive and dangerous.
دا بیان یې ډېر ویښونکی او خطرناک دی او تر ټولو مهمه دا چې غلطه ده. دا زموږ په سیاست کې هیڅ ځای نه لري، لکه څنګه چې د تل په څیر د دې غمیزو په پایله کې د کین اړخو د ټوپک کنټرول مختلفې پالیسۍ د واشه د مخنیوي لپاره هیڅ نشي کولای.
د ټیکساس سناتور ټټ کروز غونډې ته وویل چې د کانګرس ډیموکراټان هڅه کوي د سیاسي ګټو لپاره د خونځي د پیښنې ګټه پورته کړي.
It's far easier to slander one
دا ډېر آسان ده چې د سیاسي مخالفینو سپکاوی وکړو او د اتباعونو غوښتنه وکړو چې د خپل اساسي قانوني حقونه د لاسه ورکړي پر ځای د دې چې کلتوري ناخوالو ته وکتل شي چې د نوې لوړ بدو اعمالو لامل کیږي.
د ان آر اي غونډې د نندارتون په سوارلس چریبل لوی ځای کې ټوپکې د ننداري لپاره اېخي دي او اعلانوي چې د نومبر په منځمهالو ټاکنو کې دي ولس د ټوپک پلو کاندیدانو ملاتړ وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د رسمي شمیرو له مخې اویا تر اتیا په سلو کې پانشي مواد روغ دي له درملنې وروسته بیا احتیاط ته مخه کوي او ځینې ډاکټران احتیاط ته د روغ شوو معتادینو د بیرته راګرځېدو یو لامل هغه رواني ستونزې یادوي چې د معتادینو تر راغېدو وروسته ورته پیدا کیږي. صفی الله احمد زی په دې اړه رپورټ لري.
صبر نومیږي. نږدې 15 کاله په نشې مواد روغ دی وو. شپږ میاشتې وتی چې نشې مواد یې پریخي. وای ورته رواني ناروغي او جوړ خپګان پیدا شوی او ترې د خلاصون لپاره ډاکټر ته راغلی.
خالي وسار مو فشار مو فشار زیات وسار مو ورده کوم ما بسیار بابا زنو و نازنو و بچه کار کنو و فلان کنو مواد مخدر بسیار بد چیزیه. گفتم یک پیش مواد دکتر صاحب که مراجعه کنه بسیار کار خوبی شاید باشه.
ده احمد بیا و میاشته کیگی چه لنشو چه پاک شوی و ایشپک میاشته کیگی چه پا منظم دول روانی دکترانو تا مراجعه کوی. ده وای کل چه ده دکترانو در مال استعمال نکری هر کل ده تاسول کیگی چه ده خپل ذهن رمتیال پارا بیرت نشی مواد و کروی.
تا یک سال دو سال اگه تداوی باشیم خیلی خوب مفیده به همه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران وایي چې اکثره معتادین د احتیاط پرې خودل وروسته په رواني ناروغي اخته کیږي او همدغه احتیاط د دوی د بیرته راګرځېدو یو مهم لامل ده.
د مینې ساس ډېر ده چې دا کسان چې د مواد مخدر پروسه یعنی موافقانه سپېر کیږي پس لا غنو کې راځي چې د افسردګۍ ته ولاړ شي. هغه کسان ډېر درته دغه د زمينه ورته برابر دي چې کورنۍ درملنه نه لري، کورنۍ حمایت نه لري، پټورونه کې خلک دوی سره شته چلن نه کوي، یو کار نه لري.
خغلې نورزاد له کورنۍ څخه غواړي چې د خپل روغشوي او روحي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
کورنۍ حمایت ډېر اړتیا لري. په کورنۍ کې باید دوی سره شته چلن وسی، دوی باید درک شي، دوی باید دا غونې سره لکه بارچاس دوی باندې دا غنې سره لکه د موتار لکه د حال لکه دا بچسونه چې متاسفانه په کورنۍ کې پټولنه کې پر دوی باندې استعمال کیږي دا باید استعمال نشي.
د ډاکټرانو په باور اکثره معتادین په وار وار هڅه کوي چې نشي مواد پریږدي خو وروسته له وی مودې بیرته په نشو راګرځي چې لاملونه یې بیکاری، د دوی رواني ناروغي ته نه پاملرنه، د کورنۍ او ټولنې ناوړه چلند او یو شمیر نور بلل کیږي. صفی الله احمد زای، امریکا غاگ، هرات.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې د ګرمۍ موسم په زیاتې دو سره روغتیا پالان او یو شمیر ننګرهار اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د ګلالۍ ماشومان صحت ته توجه وکړي. روغتیا پالان وی د وړي پراتک او ګرمه هوا په زیاتې دو سره د پولیو وایروس ګواښ زیاتېږي. ابو بکر علیزی په دې اړه لنګرار نه رپورت را لګل.
یو شمیر روغتیا پالانو ننګرهار میشتي د ګرمۍ موسم پراتک سره له والدینو او کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومان روغتیا ته پام وکړي. د روغتیا پالانو په وینا دا چې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو ناروغي ګواخ زیاتیږي، نو والدینو ته پکار ده چې خپل ماشومان په منظم ډول په خپل وخت واکسین کړي. دوی زیاتوي ک والدین د خپل اولادونو په وړاندې بې غوره پاتې شي، نو د خپل ماشومانو د معلولیت پیټه بایتل د وجدان عذاب وي. روغتیا پال ډاکټر امیر الله وایي دا چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې د تلپاتې معلولیت د منځ ته راتګ سبب کیږي، او دا چې د هوا په تودېدو سره انتقال ګواښ زیاتیږي، نو له هیوادوالو غواړي چې خپل کمکیان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وي په منظم ډول د پولیو ناروغۍ ضد واکسین کړي.
پولیو یو مهلکه ویروسي خطرناکه ناروغي ده چې تلپاتې معلولیت منځ ته راوړي. دا چې هوا په ګرمېدو ده د سرایت او انتقال چانس هم زیات دی، نو د ټولو هیوادوالو څخه مو دا توقع ده هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي د دې ویروس په وړاندې میاش په میاش په مقرر ډول باندې واکسین کړي تر څو مو ماشومان تلپاتې معیوبیت څخه وژغورل شي.
دا د په خبره پولیو دایمي معلولیت لرونکي ناروغي ده چې درملنه یې یوازې وقایع سره شونې ده. دا ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو هم له خلکو غواړي چې خپل ماشومان په خپل وخت د پولیو ناروغۍ ضد واکسین کړي تر څو دغه بدبخت ناروغۍ له اثراتو لرې پاتې شي. دا دوی په خبره له روغتیا پالانو یو ریدلې چې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو ناروغۍ د خپرېدو او اخته کېدو ګواښ تر نورو وختونو زیات وي. سمیع الله او حبیب الله وایي کورنۍ باید د خپل ماشومانو د روغتیا مسولیت په سم ډول ادا کړي.
چې پولیو ناروغي په وړي کې یعنی په ګرمۍ کې زیاتیږي، نو ټول هیوادوال زمونږ ټول مسولیت جوړیږي تر څو د پولیو واکسین خپل ماشومان ته ورکو او د پولیو کارکونکو سره همکاري وکړو تر څو په سم وخت کې په ښه ډول باندې د پولیو واکسین هر کور ته هر ماشوم ته ورسیږي.
وایي مونږ څومره اورېدلې نه چې د ګرمۍ در رسیدو سره د پولیو ناروغي خطر زیاتیږي، نو وایي د پولیو واکسین وشي او باید ماشومانو صحت ته پاملرنه وشي.
دا پولیو ناروغي یو وایروسي ناروغي ده چې له یو نفر څخه بل ته د انتقال لامل کیږي او تلپاتې معلولیت ورسره ملوي. روغتیا پالانو یې هر وخت کولای شي انسان ته ګواښ پیښ کړي، خو د ځینو په اند په ګرمۍ کې د خپرېدو ګواښ لا زیاتیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هېوادونه دي چې لا هم پولیو ناروغۍ له خطراتو سره مخ دي، او که والدین د خپل ماشومانو روغتیا ته پام ونه کړي نو پولیو ناروغي به د ډیرو کم کېنو ژوند ګواښي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو پاموکي د خبرونو لاندېسته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستي دوه ورځنی سفر ګټور بللی. تامس ویست پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. ملګری ملتونه وایي القاعده له طالبانو سره ټینګې اړیکې لري، او مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر سره بیعت تازه کړی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او روزنې کمیټې په خپل دی ریپورت کې ټینګار کړی چې د القاعده مشر د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسیږي، او نور مشران یې هم په افغانستان کې دي. د فراه ولایت یو شمیر سوداګر د ابو نصر فراهی په سوداګریز بندر کې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیو په لوړېدو ډېره اغیزه کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات اغیزه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي راتلونکي میاشت افغانستان کې د کورونا ضد واکسین سراسري کمپاین پیلوي. ټاکل شوی د دغه کمپاین له لارې څه باندې 5 میلیونه کسانو ته کورونا ضد واکسین ولګول شي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د ډنمارک څخه د کښتۍ ضد هارپون او د متحده ایالاتو څخه د هویتزر توپونه ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی رزنکوف وایي چې دا نوې وسلې به د روسیې د یرغل په مقابل کې د اوکراین ځواکونه قوي کړي. د اوکراین ولسمشر هیله څرګنده کړې چې لویدیز متحدان به د دې هیواد ته د روسیې پر وړاندې د جګړې لپاره د اړتیا وړ وسلې برابر کړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا نه وخت په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې د پروانه ونه کې د اوکراین له متحده هیوادونو څخه د اړتیا وړ وسلو د ترلاسه کولو زیری تسترګې په لار دی. د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره مستقیم او جدي مذاکرات وکړي.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوریدل تر بیا خدای مرشه.